द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوی دی په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګول ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوې دي او تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان خارجه دفتر د ګلپشپا اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل را بللې او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ په هغه وینای ورته احتجاج کړي چې پکې نوموړي په پاکستان باندې د امریکای سره د دروغو او دوکه کولو تورونه لګولي د ایران حکومتي ټلویزیون د ګلپورز ویلي د ملک په بیلابیلو برخو کې د حکومت خلاف مظاهرو کې لس کسان وژل شوي دي او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ویلي امریکه لا منل پکار دی چې د شمال کوریا جوهری طاقت یو حقیقت دی او خبرداري ورکړې د امریکای ټوله خاوره د دې د نیوکلیای وسلو د هدف لاندې ده او زغک شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه دفتر د ګلپشپا اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل را بللې او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ په هغه وینای ورته احتجاج کړی چې پکې نوموړي په پاکستان باندې د امریکای سره د دروغو او دوکه کولو تورونه لګولي دي اسلام آباد کې د امریکای سفارت ویان د امریکای سفیر خارجه دفتر ته را بللو پخلی کړی دی د دې وړاندې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د نوي کال په شروع کېدو سره په ټویټر پاڼه باندې یو پیغام کې ویلو امریکای په بې وقوفۍ سره پاکستان ته په تیرو 15 کلونو کې د 33 اربا ډالرو نه زیاتې مرستې ورکړي خو دوی ته په جواب کې د دوکې او د دروغو نه زیات څه نه دي ورکړی شوي نوموړي ویلي پاکستان هغه ترهګرو ته پټ ځایونه او مرکزونه ورکړي چې دوی په افغانستان کې لټون کوي او دا چې نور به داسې نه کیږي واشنگټن د ډیر وخت راهیسې په اسلام آباد او په خصوصي توګه د دغه هیواد په امنیتي ادارو تور لګوي چې افغان طالبانو او د حقانی تونربه ډلې سره د پولي بل اړخته په افغان او نړیوال ځواکونو باندې یې سترګې پټې کړي او یا ورسره مرستې کوي د ایران حکومتي ټلویزیون د ګلپورز ویلي د ملک په بیلابیلو برخو کې د حکومت خلاف مظاهرو کې لس کسان وژل شوي او صدر حسن روحاني ژمنه کړې چې امنیتي ادارې به مظاهره چانو او قانون ماتونکو ته ځواب ورکوي ایران کې د اقتصادي بدحالۍ او په شام عراق او یمن کې د پوځي لاسوهنې پر ضد 13 هفته شروع شوو احتجاجونو کې په سلګونو خلک نیولې شوي دي حکومتي ټلویزیون وایي ځینې وسلهبال مظاهره چانو د ځینې پولیستانو او پوځي مرکزونو کنټرول په خپلو لاسو کې د اخیستو کوشش کړی خو دا چې د امنیتي ځواکونو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ شوي دي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ویلي امریکای له دا منل پکار دی چې د شمالي کوریا جوهري طاقت یو حقیقت دی د نوي کال یوې دستورې ته په وینا کې کیم جانګ اون خبرداري ورکړې د هیواد د نیوکلیای وسلو بټن د هغه په میز پرته وي او خبرداري ورکړې د امریکای ټوله خاوره د دوی د نیوکلیای وسلو د هدف لاندې ده نوموړي ویلي امریکا کله هم د ده او د ده د هیواد خلاف جنگ نشي شروع کولی خو د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې ده ملک به تر هغه وخت پورې حمله نه کوي تر څو چې د دې د ملک امنیت د خطرې سره مخ شوی نه وي د نایجیریا پوځوای د ملک په شمال ختیځ کې د تونربه ډلې بوکو حرام د قید نه د 200 نه زیات یرغمل کړی شي به کسان را تښتیدلي د پوځویان کرنل ټیمټي انټیګا ویلي را تښتیدلو کسانو ته په بوردون ریاست کې د پوځ په یو مرکز کې پناه ورکړی شوی تر اوسه د پوځ دغه دعوی په ازاره توګه پخلی نه دی شوی دا په داسې حال چې د نایجیریا صدر محمدو بوهاري د نوي کال په وینا کې ویلي بوکو حرام تونربه ډلې ته یې ماتې ورکړې بوکو حرام په نایجیریا کې په 10 کاله یاغیتوب کې د 20 نه زیات کسان وژلي دي او د امریکای کالیفورنیا ریاست کې د میروانا یا بنګو خرس او د خوند مزې لپاره د دې استعمال قانوني ګرځول شوی د د نوي کال شروع کېدو سره کالیفورنیا د امریکې 50 ریاستونو کې شپږم ریاست شو چې د میروانا د خرص او استعمال اجازت یې ورکړی. که څه هم مرکزي حکومت تر اوسه د دې خرص او ساتل یو جرم پرځای ساتلی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان خارجه دفتر د ګل پشپا اسلام آباد کې د امریکې سفیر ډیوډ هیل رابللې او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په هغه وینا ورته احتجاج کړی چې پکې نوموړي په پاکستان باندې د امریکې سره د دروغو او دوکه کولو تورونه لګولي دي. نور حال پی د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ دغه ټویټ ته په ځواب کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو په مهال وویل چې دوی دړواندې څخه امریکا ته ویلي چې پاکستان به نور زیات څه نه کوي. د دړواندې خواجه آصف په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې پاکستان به زر د صدر ټرمپ وینا ته ځواب وایي. نوموړي ویلي وو چې نړۍ به د حقیقت نه خبروي او دا چې د حقایقو او کیسو فرق به ختموي. د پاکستان د ځای میډیا د راپور تر مخه حکومت تیر ماښام د احتجاج په توګه امریکایي سفیر ډیوډ هیل خارجه وزارت ته رابلل او ترې د صدر ټرمپ د دغه وینا وضاحت غوښتی. د وایس اف امریکا سره په خبرو کې د امریکایي سفارت یو بیان ویلي چې تیره شپه خارجه دفتر ته د امریکایي سفیر د رابللو پخلی کوي خو د دغه ملاقات په اړه نور څه تفصیلات یې نه دي ورکړي. په عیني حال کې نن د شروع پر ورځ د قومي امنیت کمیټې یوه بیړنۍ غونډه رابللې شوې چې پکې د امریکایي صدر د وینا وروستو په حالاتو باندې د بحث لپاره د پاکستان تر سیاسي او پوځي مشران به خبرې کوي. اسلام آباد افغان طالبانو ته تا د پناه ورکولو د تورونو څخه انکار کوي او وایي چې د هیواد پر ضد وسلوال یې د ګاونډي ملک افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره کاروي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ یو وار بیا په پاکستان تور لګولې چې پاکستان هغه ترهګرو ته پناه ورکوي د کوم وسلوالو پر ضد چې امریکایي ځواکونه د پولې بل اړخ افغانستان کې جنگ کوي. واشنگتن د اوږدې مودې راهیسې په اسلام آباد تور لګوي چې د پاکستان امنیتي ادارو افغان طالبانو او حقانی شبکې په اړه سترګې پټې کړې او یا ورسره مرستې کوي. کومې ډلې چې د پولې بل اړخ ته د افغان او د امریکا په مشرۍ کې ځواکونو پر ضد حملې کوي. په سملاسي ډول دا خبره نه ده واضحه چې آیا د صدر ټرمپ دغه ټویټ پاکستان ته د مالي مرستو د بندولو دړکه ده او کنه. امریکا د تیر کال د اگست په میاشت کې نخې نشانې ورکړې وې چې کېدی شي د پوځي مرستو په لړ کې امریکا د 225 میلیونه ډالره مرستې تر هغې بندې کړي تر څو چې پاکستان د یاغیانو پر ضد عملیات یا ګامونه نه وي اخیستي. د پاکستان لخوا هغه ګامونو چې په افغانستان کې د امریکایي عملیاتو په مرسته کې کړي د دغې لپاره امریکایي کانګرس په کولیشن سپورټ فنډ کې د 200 میلیونه ډالرو منظوري ورکړې ده. صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د اگست په میاشت کې د سویلي اسیا لپاره د خپلې تګلارې اعلان کړی و چې پکې یې په پاکستان ترهګرو ته د پناه ځایونو ورکولو تور لګولی و. امریکایي چارواکو دا هم خبرداری کړی و که چېرې اسلام آباد په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد ګامونه نه اخلي نو بیا واشنگتن به دغه کار په خپله کوي. د پاکستان پوسټ تېره اونۍ واشنگتن ته د دوی په خاوره د سرکم یو اړخیزه پوځي ګام پر ضد خبرداری کړی و او ویلي و چې د دوی په خاوره د ترهګرو د پناه ځایونو امریکایي تورونه بې بنیاده دي ځکه چې د پوځي عملیاتو په وخت ټولې ترهاګره ډلې بغیر د څه فرق نه په هدف کړې شوې دي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي وو چې دوی د وینې او پیسو دواړه قربانې ورکړې دي. نوموړي ویلي وو چې دوی په دې لړ کې کافي څه کړي او دا چې دوی د چا لپاره نور څه نشي کولی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ایران حکومتي ټلویزیون د ګل پورز ویلي د ملک په بیلابیلو برخو کې د حکومت خلاف مظاهرو کې لس کسان وژل شوي دي او صدر حسن روحاني ژمنه کړې ده چې امنیتي ادارې به مظاهره چانو او قانون ماتونکو ته ځواب ورکوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د ایران سرکاري میډیا تر مخه په ګرد ایران کې د حکومت پر ضد شروع شوي احتجاجونو کې 12 کسان وجل شوي. په داسې مهال چې د ایران صدر حسن روحاني امنیتي عسکرو ته امر کړی چې کوم خلک د قانون سرغړونې کوي هغوی ته دې سخت ځواب ورکړی شي. تیره اونۍ په ایران کې د حکومت پر ضد پیل دغه احتجاجونو کې په سلګونو کسان نیول شوي هم دي. دغه مظاهرچیان په ایران کې د بد اقتصادي وضع او د حکومت لخوا په سیمه کې د خپل اثر سیوا کولو لپاره په شام، عراق او یمن کې د پوځي لاسوهنې پر ضد راپارېدلي. د ایران ریاستی ټی وی تر مخه ځنې وسله په لاس مظاهرچیانو کوشش کوو چې یو شمیر پولیس سټیشنې او پوځي مرکزونه قبضه کړي، خو د امنیتي عسکرو لخوا د سخت ځواب سره مخ شوي دي. د ایران صدر حسن روحاني اعلان کړی دی چې حکومت به په هغه کسانو هیڅ رحم نه کوي څوک چې حکومتي ودانیو ته زیان رسوي او په ټولنه کې اړې ګړې پیدا کوي. د ایران صدر پارلیمانی مشرانو ته په خپله وینا کې په بهرني هیوادونو لکه امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان تور لګولې چې په دغه هیواد کې د اړې ګړې په شا لاس لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایرانی صدر دغه وینا سمدستي جواب د نوي کال د پیغام سره سم ورکړې او په ټویټر یې لیکلي چې په ایران کې د بدلون وخت راغلی دی. صدر ټرمپ لیکلي چې ایران په هر کچه راغورځيږي، که څه هم د پخوانی صدر باراک اوباما په وخت کې ورسره یوه بده معاهده هم شوې ده. صدر ټرمپ لیکلي د ایران ولس د څو کلونو راسې په فشار کې ساتل شوي دي، دوی د لوږې او ازادۍ تږي دي او سره د دې د بشري حقوقو ازادي غواړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهره کوونکو ته زړور او تلان ویلي او دوی ته یې په دغه نیک مقصد کې د کامیابۍ لپاره نیکی هیلې څرګند کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ امکان دی روانه میاشت په تهران نور فشار سیوا کړي. د جنوري په منځ کې به صدر ټرمپ د کانګرس لخوا هغه اخیری نیټې سره مخ کیږي چې دا وښایي چې ایران د نړۍ سره شوې اټومي لوزنامې سره سم روان دی او کنه. د ایران په حالاتو نظر ساتونکي ګڼ خلک بیا ګڼي چې صدر ټرمپ دغه نیټه په ایران د نو بندیزونو لګولو لپاره کارولی شي چې د ایران حکومت نور هم کمزورې شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډېر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د شمال کوریا مشر کیم جانګ اون ویلي امریکې لا دا منل پکار دی چې د شمال کوریا جوهري طاقت یو حقیقت دی او خبرداري ورکړې دی د امریکې ټوله خاوره د دوی د نیوکلیای وسلو د هدف لاندې ده. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د نوي کال د سوریې تخپل وینا کې هغه لیکم خبرداري ورکړه چې د اټومي وسلې بټن هم د په میز باندې پرته وي. د ویل چې د امریکا اته څلوېخت ایالتونه زموږ د جوهري میزایلو د هدفي حد لاندې دي. د زیاته کړه چې امریکا زما یا زما د ملک پر ضد جګړه نشي شروع کولی. د شمالي کوریا ستر مشر ویلي چې ملک یې اتوان لري چې د امریکا لخوا هر ډول جوهري حملې د خطر مخه ونیسي او دا چې د خپل دفاع لپاره دومره جوهري صلاحیت لري چې امریکا څوک چې د وور سره لوبې کوي ترې خپل حفاظت وکړي. هغه لیکم جونګ اون یو وار بیا خبرداري ورکړه چې امریکا د خامخا ځان پوه کړي چې موږ هسې لوبې نه کوو، دا رښتیا دي. د ژمنه او خدا تر هغې به حمله نه کوي تر څو چې د خپل ملک امنیت خطر کې نه وي. د شمالي کوریا مشر سویلي کوریا ته هم پیغام ورکړ چې کچرې خبرې غواړي نو ورته یې دروازې خلاصې دي. د ویل په دې هم غور کوي چې د ژمي اولمپیک لوبو لپاره د لوبغاړو ډله اولیږي، کومې لوبې چې به په سویلي کوریا کې د پروري په میاشتې کېږي. د هغلی کیم جونګ اون د نوې کال وینا دراتلون کی کال لپاره د ارادي ښکارا کوي چې د به دغه کال څه کوي. تیر کال د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر په بیانونو کې یو بلتا غټې دړکې ورکړې وې او د امریکا صدر ویلی وو چې شمالي کوریا به د غضبناکه وور سره مخ کی. په جواب کې شمالي کوریا ویلی وو چې دوی به د بین البراعظمي میزایل ازماینه کوي او د امریکا ګوام سیمې سره به یې بحر الکاهل ته رسوي. سمدستی د ستمبر په میاشت کې شمالي کوریا د جاپان له پاسه د اوږدې فاصلې پورې نه وشتونکي میزایل وویشتل او د خپل جوهري وسلې شپږمه ازماینه یې هم وکړه. هم د ستمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو غونډې ته خپل وینا کې صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر په یو ځانمرګ میشن کې د راکټ مین په نوم باندې یاد کړ. په ځواب کې هغه لیکم صدر ټرمپ رویه د بې لګامه ذهني مریض په حیث باندې یاد کړه. د نومبر په میاشت کې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د آی سی بی ایم میزایل کوم چې د نړۍ هر ګوټ ته د جوهري وسلې د وړلو توان لري په هغه یې کار سرته ورساوه. دا میزایل د امریکا اته څلوېخت ایالتونه چې ورته مین لینډ یا اصل امریکا ویل کیږي پورې گزار د کولو صلاحیت لري. د شمالي کوریا مشر د سویلي کوریا حکومت ته مشوره ورکړه چې په پیانګ چنګ د ژمی اولمپکس لوبو کې د شمالي کوریا د لوبغاړو په شرکت د دواړو ملکونو مشران ناسته وکړي. سویلي کوریایي صدر دفتر د دغه بیان هرکلی وکړه. په ټیپس کې د یوې یونیورسټي پروفیسر سونګ یون لی وایس اف امریکا ته ویلي د سویلي کوریا واکمن د شمالي کوریا سره هر ډول خبرو او همکارۍ ته تیار ده. دی وایي چې سویلي کوریا دغسې امریکا ته هم خبرو ته آماده کولو کوشش کولی شي او د شمالي کوریا سره د سویلي کوریا ګډ صنعتي سیمه کې څنګه هم بیرته پرانسته کېدای شي کومه چې دوه کاله وړاندې بند کړې شوې وه. دغه سیمه سویلي کوریا د شمالي کوریا صدر د جوهري او میزایلي پروګرام ته د دوام ورکولو پر سر تړلې وه. هغه له سونګ یون لی وایي چې دغه سیمه د شمالي کوریا لپاره د غوا لنګېدو برابر ده، د کومې نه چې د سویلي کوریا لخوا مزدورانو ته 100 میلیونه یا 120 میلیونه ډالره لاسته ورځي او دغسې دغه پیسې شمالي کوریا د جوهري وسلې په جوړولو لګولی شي. کله چې کیسونګ صنعتي سیمه سویلي کوریا تړلې وه نو وروسته یې دغلته د 600 میلیونه ډالرو مشینریانې هم پرېښودې وې.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ د نیمه گھنٹې خبری خپرونه لا روانه ده او ساسو وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوي دي. دې ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د دنیا اکثر ملکونه او خصوصا د غربي یورپ هیوادونه او امریکا د نشه یي موادو په غلا دی ملکونو ته د راننوستو او د دی ملکونو په ظلمي کول کې د نشو د زهرو د خورېدو نه سخت پریشان دي. امریکای په ګرد دنیا کې د نشه یي موادو د پیداوار او د دې د کاروبار خلاف هم هغه شان جنگ تلاس اچولې دي لکه څنګه چې د ترهګرۍ د نوري وستو د پاره یو اوږد جنگ شروع کړی دی، ځکه چې د امریکای او د غربي هیوادونو په خیال د ترهګرۍ د خوریدو په لویو سببونو کې یو سبب د نشئی موادو غیر قانونه پیداوار او کاروبار دی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې امریکا کې د نشئی موادو خلاف د روان جنگ په حق لا یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د نشئی موادو خلاف ناکامه جنگ. د مضمون په شروع کې دا خبره منلې شوې ده چې امریکا کې د نشئی موادو خلاف جنگ په مکمل توګه ناکامه شوی دی. د کومو د لاسا چې د بشمیره خلکو سرونه زیان شوی دي، د قصوروارو نه جیلونه ډک دي او د خلکو د سپیری ورځې سبب جوړ شوی دي. نیویارک ټایمز لیکي چې امریکا کې د نشئی موادو خلاف جنگ د پخوانی صدر نکسن د دور نه شروع شوی دی. دغه وخت عامه نظریه دا و چې نشي د خلکو ژوند تباه کوي، په دې سبب د دې حاصلول باید چې مشکل کړی شي. د دې خیال تر مخه د نشئی موادو خلاف جنگ کې ټول زور د دې د رصد د لارو چارو په بندولو راوړلی شو. مضمون زیاتوي چې د نشئی موادو کاروبار کوونکي دې کاروبار نه ډیر زیات غیر قانونه دولت پیدا کوي. په دې دولت دوی د حکومتونو په شان وسلې اخلي، د خپل ناجایزه کاروبار د حفاظت دپاره بشمیره ټوپک مار ساتي، سرکاري افسرانو ته په خلاص مټ بډې رشوتونه ورکوي او د ماشومانو په نشو کې د ګیرولو دپاره دوی ته د نشو مواد اخیستل ډیر اسان کړي دي. مضمون زیاتوي چې د ډیر دولت د شتوالي او د جدیدو وسلو د لرلو له سببه د امریکې د نشئی موادو د غیر قانونه کاروبار امریکایي ګینګونو په مکسیکو، السالویډور او د وسطی امریکې په ملکونو کې لوی اړې غړې جوړ کړي دي. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی مضمون کې امریکا کې د نشئی موادو د نغو ایستو د پاره ځینې تجویزونه او مشورې هم وړاندې کړي شوی دي. لومبې خدا چې د امریکې او د مکسیکو حکومتونه دي د نشئی موادو خلاف د جنگ د خپلې تګلارې ناکامي لازمی طور تسلیم کړي. که داسې وشي نو د دې پس دواړه ملکونه خپلو خپلو خلکو ته د نشئی موادو د مضروالي په حق له کامیاب تعلیم ورکولی شي. دویم دا چې د ذاتی استعمال دپاره د نشو استعمال دی د جرم د حیثیت نه اوویستی شي. په دې لړ کې د میروانا د استعمال د جرم نه ګرځولو په لوري ډیرو ملکونو اقدامات کړي دي. او اخیری دا چې د عملیانو او د نشایانو د مکمل علاج خصمانی د پاره دی اعلی قسم داسې مرکزونه جوړ کړی شي چرته چې د نشو عادت خلک بغیر د سویرې ترهی د علاج د پاره ورتلی شي. موږ سره اوس هم لا وخت شته چې خپل زلمی کول پوی کو چې په نشو خپل جوندونه نه تباه کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوس یو بل رپورټ اړخ ته ځو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې کال 2018 د ماشومانو لپاره یو ډیر خونړی کال و چې پکې په زلګونو ماشومان د جګړو په وخت باندې وژل شوي دي او یره څرګنده کړې ده چې راتلونکي کال هم ماشومان د خونړو پیښو سره مخ کېدای شي. رپورٹ پہ دا افغانستان نه د ریډیو خبریال حق من روان را کوي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیوالې ادارې د 2018 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره خونړی کال بللی او په خبره شوي اعلامیه کې ویلي د 2018 میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې 100 تن افغان ماشومان په ټول افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 2018 میلادي کال په پرتله د 2018 میلادي کال په نه میاشتو کې د ماشومانو په مرګ ژوبل کې 10% زیاتوالی راغلی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ادارې له ماشومانو سره ناسم چلند او په تاوتریخوالو هم اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې ماشومان په ښوونځیو، په کورونو او د لوبو په میدانونو کې د تاوتریخوالي له ستر وحشت سره مخامخ کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د 2018 کال د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو زیات خونړی کال بللی او ویلی دی چې د یونیسف ادارې یوازې د ماشومانو د وضعیت په اړه د راپورونو په نشر کولو بسنه ونه کړي. د افغان حکومت په ګډون نړیوالې ادارې، بهرني ځواکونه او وسلوال مخالفین باید د افغان ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره شویو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
پدې تاسف سره چې تر اوسه پورې موږ د خېلو خواو یوازې ژمنې اورېدلې دي، که د حکومت ټیم ژمنې کوي، که مخالفین دي ژمنې کوي په خپل اعلانیو کې وخت باندې چې دوی خپروي، ولې دغه ژمنې دوی په عمل کې تر اوسه پورې نه دي ثابتې کړي. د ټولو کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې چې دا پرون ختم شو، د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه د ټولو کلونو په پرتله باندې بې ساري وه. دا ولې ده؟ خو دوی همدغه ټول جګ خېلي خواوې چې دي هغه د ماشومانو حقونو ته احترام نه کوي. نو دلته موږ بیا یو ځل په دوی باندې
په هیواد کې د درنې جګړې له امله د افغان ماشومانو د ژوند د بیلابیلې برخې هم اغېزمنې شوې دي. فکر، بیکاري، د جګړې له ګواښونو په کور دننه کډوالۍ ته مخه کول، په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو او ښوونځیو ته نه لاسرسی هغه سترې ننګونې دي چې د ماشومانو ژوند یې له ستر ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې وروستیو کې د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان په شکه او د درنو کارونو په ترسره کولو بوخت دي. خو د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال وایي د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د افغان ماشومانو د حقونو په خوندیتوب کې د ماشومانو کورنۍ مهم رول ترسره کولای شي.
ماشومان نه یوازې د ملکي مرګ ژوبلې په ساحه کې، بلکې د دوی پر مخ باندې تر 12-13 پورې ښوونځي د دوی په مخ باندې تړل شوي دي چې دا د دوی یو مسلم حق دی. او ماشوم نه یوازې په حکومت باندې، بلکې ماشوم په ټولنه باندې، ماشوم په کورنۍ باندې، ماشوم په هر فرد باندې حق لري چې د ماشوم ټول ضرورتونه باید پوره شي. یعنی ماشوم دی چې په هره ساحه کې د زیان او د خسارې سره لاس په ګریوان دی. دا یو حقیقت
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې په خپل یوه راپور کې ویلي وو چې د 2018 میلادي کال په 9 میاشتو کې 609 تنه ماشومان د جګړو او ناامنیو په تاوتریخوالي کې وژل شوي او 1290 تنه نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
د امریکای د آئین د دویم شق تر مخې د وفاقي حکومت د انتظامی څانګې قیام په عمل کې راوستي شوې ده، کوم چې په وفاقي قوانینو عمل درآمد کوي. په انتظامی څانګه کې صدر، نائب صدر، کابینه او نورې سرکاري ادارې شامل دي. د آئین په دویم شق کې د صدر د اختیاراتو ذکر شوی دی او په دې کې صدر د انتظامی څانګې مشر تسلیم شوی دی. د دې شق تر مخې صدر د ملک او د حکومت سربراه هم وي. د صدر او د نائب صدر د الکتورل کالج په ذریعه د غوره کولو طریقه اول د دویم شق لاندې وټاکلې شوه. وروسته دا طریقه د 12 ترمیم په ذریعه نور هم ښه او صفا کړی شوه. صدر د وسلبند فوجونو ستر کمانډر هم وي. د سره دا اختیارات وي چې د سینټ په دریو کې د دوو د اکثریت په سلا مشوره معاهدې کولی شي. د وفاقي حکومت د چلولو دپاره صدر د کانګرس په هدایاتو د وفاقي حکومت ټولو عہدیدارانو ته کارونه سپارلی شي. په صدر لازمه وي چې دا ګوري چې په ټولو قوانینو پوره پوره عمل کیږي. صدر په سټیټ آف یونین کانګرس ته خپل رپورټ لیږي او د ضروري او فوري نوعیت د اقداماتو کولو سفارشونه کولی شي. د خصوصي حالاتو تر مخې صدر د کانګرس اجلاس راغوښتي او ځنډولی شي. د آئین د دویم شق د سلورمې پټای تر مخې صدر او نور وفاقي حکومتي عہدیداران د خپلو عہدو نه برطرف کیدی شي. د امریکې کانګرس د صدر مواخذه کولی شي، د نااهلۍ دفع پې لګولی شي او د غدارۍ رشوت اخیستو یا د نورو سنګینو جرمونو او د ناوړه خوی خصلت په سر هم صدر د خپلې عهدې نه برطرف کیدی شي. د مواخذي عمل هغه وخت شروع کیدی شي کله چې د ایوانې نمایندگان ساده اکثریت د مواخذي د هر شق په حق کې ووټ واچي یا د کلهم قرارداد په حق کې یو موټی شي. دې نه پس دا کار روایي د امریکې سینټ ته لاړه شي چرته چې په دې بحث کیږي. د مواخذي د فیصلې په حق کې د سینټ په دریو کې د دو اکثریت ضروری دی. په دې طریقه صدر او د امریکې چارواکي د امریکې کانګرس او امریکني قام ته جواب دی وي. د صدر د ټولو نه اهم کردار دله د صدارت د عہدې په سوګند کې بیان شوی دی. په هر صدر ک نر وي او ک زنانه دا لازمه وي چې سوګند پورته کړي چې دی به د امریکې د آئین دفاع او تحفظ کوي او د خپلو ټولو صلاحیتونو سره به دا په ځای ساتي. پس په آئین کې د دې خبرې په یقین سره وضاحت شوی دی چې امریکا کې به د آئین د تیارونکي او د دویم صدر جان ایډم د وینا مطابق د افرادو نه د قوانینو حکومت وي.